السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم نن پنځشنبه ده د 1400 کال د حملوري 28 د 2015 کال د اپریل ولسمه تخنیکی چاره شفیق یار مختوړي په خبرونو کو د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه خولې ده. خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه نا وخت په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس خغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکار کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. کاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود چې کالونه په ترکیه کې اوسېده د 1402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوال یې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال په ریال مادرید په وړاندې تیر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانی چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونشن ټیم مات کړ. بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به بایرن په بخښنې سره انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پایلو به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دالی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue with
that. مخبل مرستو سوالو لپاره سمدستي د سرچینو چارچا لرو کنه نو له هغه کسانو باندې لاړونه شو کړه چې دغه سرحد پراستانه شي دي او ورته اړتیا لري.
کډوال وای یو څه ناڅم راستي ورسره شوی خو کم دي.
دا هو یو اپ تکي چې راغله ما پاکستان نه د ونستان ته او تو څنګه کی ما سره 30000 اته سوربې ما سره یو کوم شوی دي.
ل جنرال اجمل عمر شینواری سره چې د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ویلیږي.
منوی خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي.
په دې اړه ریپورت درته لرو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ویلي ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغې وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لنډیوالې ټولنې غوښتي چې له پاکستان استنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړي. په افغانستان کې دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالي موتیا ایزورا ماسکون په خپل اکسپانډ ویلي اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتلا په وستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر افغانان چې تازه له پاکستان استل شوی وایي بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستان ستنو شو یو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل په 14 په خپل اکسپانا په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالي موتیا ایزورا مسکون یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتلا په وستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شوی او سره چې په ورځیني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړي خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنه شوي کسان اوبو خوړو روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue.
مخبل مرستو سوالو لپاره سم د سټیډ ریسرچینو ترڅو لرو کنه نو له هغه کسانو باندې لاټړنو شکر چې دلته سرحد تراستانه شي وي او ورته اړتیا لري. موږ الله نړیوالې ټولنې غواړو چې ورنسترګې پټې نکړي دا کورنۍ پته باندې شي پاتې کیدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوو اونیو کې نږدې 15 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راستل شوي افغانان وایي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو لدوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه می حل ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه یې ضبط کړل. تر هم که هم موږ سره ډیر مرسته ونه شو لږ زر افغانۍ موږ تر اخلي چې 5000 مو کرایه کې ورکړې. هغه هم دا چې ودرې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ اوس موږ ډیر سنځو کې
یو وخت د مشکلات است.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیر دی او د هم نغوختل چې نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
دا هو یو هفته کې چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 3700 روپۍ ما سره یو کوم شوې دي شپه زره نور ما ته کوم شوې دي نور ما ته کوم شوې نه دي.
د یادونه د چ افغانستان ته په ډیش میر سره د کډوالو د استنیدنه داسې محل ته چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي درې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې ورستیو کې د امریکا له خوا د بهرنیو مرستو په ځنډې دو سره چې په خوای افغانستان ته 3.5% بشري مرستې برابرولې دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغیز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې د کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډیر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا یې لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږي د ګډې کمیټې یو ناسته شوې. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استاذ محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه خولیدا. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی سی سی په د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همدار از ویلی دی چې تمه ده د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق در یا د راروان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګون از افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستل دي. د افغان تابعیت لرونکو دغه افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستان ووځي. په دې لړ کې سلګون افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورید پات کېګو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي او امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسان ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې په خوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولای شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پښتنې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د وسلوال پوز له ویان جنرال اجمل عمر شینواری نه اسد الله لودین کړی دي.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سمبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ نه نوښت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرخې هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویلې چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنی تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لده او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به متقن ثابته کړې وای لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپل اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کې او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پاغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې ته رسېږي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او وروسته پښتنه داسې کوم شنوارې چې دا بسره راټول کو ډیر اوږد نشي. پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او نامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کې دلی چې غواړي د خاغلی خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د تمویل تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانې ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پاوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو پاړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% نه ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بي برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 340 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړي. خاغلی سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2025 کال تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډه کړي خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یو اوسیدونکو نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی اس د ولسوالی کلینیک له موږ ډیر لري دی د ښار روغتون خلا په ځای پریک ده. زموږ قریه له ښار ډیر لري پراته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته زو هم باید سهار وخت له خوبه پاتېګو او ناروغ یوسو پیدل ډیره لار ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالی اوسیدونکو عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی ته د ورپی خو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نه شتي وو دا برشه ده نه پوي کوچ څه لات دي کې دا چې د بو دي جې د کم بوت په اساس باندې خو دل تا و ډیر خو کار کو خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس پنځل لس میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو درپورونو لمخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو لامل کمزورې شوې د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوه. د دغو دواړو سازمانونو ویلي د کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنون کې دي روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې ونې مخکې وویل که یوازې 25 سلنه بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 2 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. وچا ویلی چې د بودیجې د کمخ لامل به د 2015 کال تر پای په افغانستان کې له 1912 څخه ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی ګروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډیر اغیزمنه وه. د ګروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه هم داسې وخت چې ګروسی تهران ته تللی. له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی ګروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډیر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس اراغچي سره لیدلی. له اراغچي سره تر خبرو وروسته ښاغلي ګروسی په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه هم داسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. ګروسیا وراغچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبري را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبري وکړي. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس راغچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداري ورکړي که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی بیا د چهارشنبه پر ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف وډکاف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بنده او له منځه یوسي څو له واشنگتن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سولهییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم د جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې مستې او د څاروي محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په ورستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډي ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخي او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیا او اضافه تولیدات خرڅانه توړاندې کوي ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته دی په واردیدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارف لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات او پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته وویل
خیر کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم د ایله ده چې دغه پودری شوه چې دی به کیفیت شوه چې دی د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خونه نکوه مرکز نه د پروګرامونو نه د کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي په دې وسیله ځکه طریقه وکي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي نو موږ به تشویق د حکومت له خونه د وزارت له خونه په دې کې به توجه وسي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي بل لوري ته لاړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینم برابرې کی او مالداری اضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافیه جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفادې بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ شه پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.